द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे کانکتونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا د وری ټو دی د دې یو ساته خبری خبرونه قربانی وګم چالوان
او زه نصر کاکا
او په خبرونه کې کوم ریپورتونه دي د هغې خلاصه هم دا اوس وړاندې کوو.
افغان چارواکي وایي ختیځ افغانستان کې د پاکستان پولیس ته نږدې د داعش وسلوالي ډلې ریډیو یې په هوایي بمبارونو کې تباه کړې ده او هم ډرون برید کې دیارلس وسلوال وژل شوي.
او په خبرونه کې دا هم لرو د پاکستان پوز پخلی کړي په آرمی پبلک سکول باندې خونړی برید خون کې د طالبانو کمانډر عمر نری عرف خلیفہ عمر په افغانستان کې یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی.
او د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې د پوجي مشر جنرال راحیل شریف په حق کې په زرګونو پوسټرې لګول سوي دي. قانون پوهان وایي دغه ګام د آئین په ضد دی او حکومت باید مسؤلین ونیسي او محاکمه یې کړي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه په هغه کې د ریډیو ترڅنګ ویډیو رپورټ هم دي. موږ سره ملګري اوسئ. وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. دا وایس اف امریکا د وری ډیو دی قدرمنو کتونکو او اوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ. او سوم مهم معلومات تاسو باندې کوو. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد کامیابه عملیات کړي دي او د غلطۍ یې د داعش نشریاتي مرکز او د هغوی یو شمیر وسلوال وژلي دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری دیو ریډیو تویلی په دغه عملیاتو کې ورسره د امریکا هوایی قواو مرستې کړې دي. د دوی سره دغه مرکه نصیر رحمت کاکر کړې ده. ساسو پام دغه مرکه ته راګرځو.
اصلي خبره دا ده چې په ننګرهار کې په دشنوارو په ولسوالیو کې خصوصا کوټه او اچین کې چې کوم تحرکات د داعش لخوا اجرا کیږي د افغانستان وسلوال پاوز په ټوله وړتیا سره هغوی ته اجازه نه ورکي چې هغلته تحرکاتو ته دوی ادامه ورکړي. نو که د هغوی رادیو وي او که کوم مرکز وي او یا هغوی تحرکات وي هغه موږ نه پرېږدو. په هغوی باندې بمبارد هم کوو د هوا له لارې او زموږ ځمکنۍ قطاع ته هم هلته عملیات لري. چېرته چې ګورو هلته سرکوبوو. منځ په دا پرون هم په چین کې عملیات درلودل. هلته د داعش دوه مرکز هم له منځه لاړ دي. دولس نفر یې وژل شوي، څو نفر یې زخمیان شوي دي. پام دې ترتیب نه هر چې تشاغوی سرپوته کې زمنګ وسوال پوز البته عملیات کوي په ټول د افغانستان په ټول سیمو کې من جمله په چینو کوټو د شنوارو په نور وسوال کې. دا یو دستګاه ده چې په موټر باندې نصب کړي ده. کله چې کله دوی فعال کی هغه موږ په هغه وخت کې لمنځه وړو. په لومړي سر کې دوی یو ځل فعال کړه موږ لمنځه ویوړه. دویم ځل فعال کړه لمنځه ویوړه. دا ځل هم فعال کړي موږ لمنځه وړې ده. د دوی یو کمپیوټری مرکز هم چالته و هغه موږ له منځه وړی دی. نو موږ خاطر اجازه نه ورکو چې دوی هلته تحرکاتو ته ادامه ورکړي.
او جنرال صاحب هم د دغه د رادیو سټیشن په باب بل پوښتنه چې دا په اف ام باندې نشریات کوي او لکه څنګه چې تاسو وویل یو داسې دستګاه ده چې په موټرونو باندې ګرځي راګرځي. خلک پکې څوک دي چې کار کوي؟
اصلا دوی داسې دي چې دوی کله په پښتو کله په دری او کله په نورو ژبو باندې کله کله چې موږ په هغه لومړي سر کې اورېدلې وه نشرات یې کول. مګر مسله دا ده چې هر څوک چې پکې نشرات وکړي موږ اجازه نه ورکوو چې په دې سیمه کې فعال وي.
او د افغانستان حکومت یا د ملي دفاع چې کوم وزارت داسې ټکنالوژي لري چې دغه څپې ښکاره کې یا ونیسي او هغه ځای معلوم کړي چې دغه دستګاه اوس چیرې ده؟
بله منګه خو منګه چې منځم ویوړلې دا دستګاوی لاته دا و چې منګه د دوی ځای معلوم کې او منګه دا لمنځه ویوړله. کله چې دوی په دستګا په موټر باندې یا په یو واسطه باندې نسکړي وي دوی چاره کتو کې نشرات چې کله و کې منګه تثبیته و او لمنځه ویوړو. دا یو دستګا ده کوم استیشن نه ده کوم شی نه ده چې هغه دا یو دستګا ده چې په موټر باندې نسپی دي خدمت تیریږي او به کله بل تر بیرته چې افغانستان ته راشي په هغه یو ورځ کې یا په دوه ورځ کې موږ لمنځه وړو.
دولت وزیر صاحب یو اخیرنی پښتنه هغه هم دغه چې په افغانستان کې نور د دولت وسلوال مخالفین چې دي هغه هم څه دارنګ دستګاوی لري او کنه؟
نه موږ نور چیرته بل ځای کې داسې نشرات د مخالفینو نه ندي لیدلي چې نشرات یې کړي وي. یوازې دوی نشرات کول او هغه موږ اجازه نه ورکوو چې نشرات.
ډېره مننه جنرال دولت وزیر صاحب له ډیوه ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
تاسو نه مننه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو قدر منوردونکو خبري خبرونه لا دوام لري. په دې خبرونه کې یو شمیر نور مهم ریپورتونه مرکه را سره شامل دي چې په خپل نوبت په دغه تاسو سره شریکو. په دې خبرونه کې به تاسو ته وایو چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لاري په باب په خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو د لړۍ اعلان شوې ده او دا چې په کوټه کې د عبدالستار ایدی په مړینه باندې د غمرازي څرګندونه او د هغه په یاد کې شمی لګول شوې دي. دا به حمله په دې خبرونه کې در سره شریکو. خو یو عربی ازو د افغانستان لوري ته چیرې چې د ملي دفاع وزارت وایي د امریکا په ملاتړ د طالب وسلوالو په ضد روان عملیات ګټور او اغیزمن دي. تفصیل یې حکمل روان په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکایي فوځیانو لخوا د طالبانو پر وړاندې د فوځي عملیاتو ترسره کول اغیزمن او ګټور ګام بولي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو دوام په اړه د امریکایي فوځیانو د کمانډان جنرال جان لیکولسن څرګندونو ته په اشاره سره وویل، ترسره شوی عملیات د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو کې مهم رول لري. وزیري زیاته کړه، له ترهګرۍ سره په روانه جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا نظامي ملاتړ ته په سیمه کې یو جدي اړتیا ده او تر هغه چې د افغانستان هوایی ځواکونه په ځان بسنه نوي پیدا کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وړاندې داسې وویل، د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري زیاته کړه، د افغانستان هوایی ځواکونه اوس مهال تر ډیره بریده پیوړی شوي او په دې وروستیو کلونو کې د هوایی ځواک پیوړتیا لپاره زیاتې هڅې روانې دي. دا چې څه وخت به د افغانستان هوایی ځواک په خپلو مټو ودرېږي، جنرال دولت وزیري وړاندې داسې وویل، دا یادونه ورده چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونو د امریکا متحدو ایالاتو د ناتو هیوادونو د هوایی ملاتړ په لرلو سره د ترهګرۍ په وړاندې په روانه جګړه کې برخه اخلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن تیره ورځ په بګرام کې ویلي وو چې هر ورځ د وسلوالو طالبانو پر وړاندې امریکایي فوځیان عملیات کوي. د امریکا دغه فوځي چارواکي ویلي چې د نوي واک ترلاسه کېدو وروسته ځواکونو هر ورځ د وسلوالو طالبانو اهداف په نښه کوي ترڅو افغانستان د ترهګرۍ له ګواښونو څخه وژغورل شي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه په ریډیو باندې اوري. د دغه تر سنگ زمګه خبرونه چې دا تاسو په ټي وي باندې هم لیدل شي. که تاسو په کور کې د ډش سہولت لرئ نو ایشیا 7300 ایم ایچ زی باندې تاسو زمګه دغه خبرونه چې دا هغه په ټي وي باندې کتلی شي. او اوس هم تاسو ته تفصیل باندې کوو، په افغانستان کې تیر د اتوار پر ورځ د امریکای ډرون پرون حمله کې د پاکستان د طالبانو یو کمانډر عمر نری عرف خلیفہ عمر د یو شمیر ملګرو سره په دغه حمله کې وژل شوی. د دغه خبر پخلی د پاکستان پوز هم کړی دی او عمر منصور بخنه غواړم عمر نری چې دی په کال 2014 کې په پیښور کې آرمی پبلک سکول باندې چې کوم خونړی برید شوی پاغه کې د هغوی پورا لاسو او د دغه حمله هغوی ماستر مایند چې دی هغه بلل کیږي. نو د هغوی وژنه د پاکستان لپاره او بیا په پاکستان کې چې کوم د تراګری پر ضد عملیات روان دي ضربې ازب د دې په حق باندې به د دغه وژنې څه اثر وي. د ډیوه ریډیو سیړنکار اسماعیل خان سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې اترې کړې دي. تاسو دغه وړاندې کوو.
پاکستان فوج د پارا دلته کې د پدې باندې بدو کیږي دغه د پارا یو وخت دغه جوړیږي د سکون بایس په دې وجه چې فوج او د حکومت دا دغه چې نه صرف دا چې دی په د آرمی پبلک سکول کې خبر کې چې کوم حمله شوی په هغه کې تقریبا یو سلو سلور سلویخ خلک وژل شو د سکول ماشومان او نور استادان وغیرہ. دغه رګي بیا په بډا بیري باندې د پی اف پاکستان ایئر فورس په اوایډي باندې یو حمله شو او پای کې تقریبا یو کم دیش کسان پای کې مړ شو. او بیا دغه کې باچا خان یونیورسيټي کمپس باندې چې کوم یو غټیو بریچ شو په پای کې اتل لس کسان پای کې وژل شو. نو د پاکستان ته پاره دا ډیر لوی مسله و د حکومت ته پاره ډیر لوی مسله و د فوج ته پاره ډیر مسله و ځکه چې فوج به بار بار دا اعلان کولو دا دعوه وکولا چې پاکستان کې د دې په قول د ترخکرې لا ماته کړې شوې ده چې دا څنګه غټ بریډ بوشن بیا به د پاکستان دغه لپاره دا بیا جواب خو په دا پښتنه ضرور کوله چې دا څنګه دغه بلا ماته شوې ده چې بیا دا څنګه بار بار دا څنګه برانه درنه بریډونه کیږي. نو پاکستان به د حکومت او فوج به خامخا په دې باندې یو غټه ساغستي
او اسماعیل خان صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل هم ویل د پاکستان حکومت د ډیرو زیاتو لاستراوړنو یا د کامیابیو ذکر بار بار کوي او په خپل هم پاکستان په قبایلی سیمو کې د ضربې از په نوم چې کوم عملیا شروع کړی دی د دې د کامیابی د داوی هم کوي خو که وکتل سي زیاتره هم چې د پاکستانی طالبانو مهم کمانډانان دي هغه د امریکا پر ډرون برید کې وژل شوی دي. نو د پاکستان دغه کامیابی ته تاسو په کوم نظر ګور یعنی کوم ایداګان چې کوي په خپل داسې یو وټل طالب کمانډان چې دی پاکستان تر اوسه پوري نه دي ښکارا کړی چې په خپل په دې عملیاتو کې وژلې وي.
دا خبره ده په خپل ځای باندې ټیک ځکه چې تر اوسه پوري پاکستان یو غټ اعتراض او دغه هم کیږي چې سمره پاکستان دلته کې عملیات وکړل ځای په ځای باندې پای کې یو هم لوی طالب مشر د طالبانو مشر نه نیولې دي نه د وجلې دي. نو دا یو په اعتراض په دې باندې بار بار کیږي چې دا څنګه عملیات چې دین خلک داسې وزي په کلا روان دي. نو اوس خو دې دا خبره کوي چې دا رنګ کسان چې کوم وخت کسان دي دې د عملیات شروع کېدونه مخکې مخکې دلته دې دینو نوتلې او افغانستان کې دي. نو اوس په پربدی په افغانستان نه غوښتنه کوله خو بیا دې دا و چې افغانستان ورته وي چې دې هغه دې خبره دی وکړي توان نه لري چې په دغه رنګ علاقو کې دغه کې عملیاتو کې او د پاکستان ته کم کسان پکار دي هغه یا اونیسی یا هغه دمن دی اوسې.
یعنی تاسو
سوچ کوم چې ماته لګي چې د همکاري د پاکستان او د امریکای یو نوې آغاز یو نوې دغه شوې د دوستو کې دي شي واه بالکل مس کې دا چې خبره شوې چې دغه لکه بل اوس امریکایان دې ته تیار شوې دي چې هغه کسان هم هدف کې چې کوم پاکستان ته خطر دي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب او کور
ودان. ډیر مهرباني.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر مون اوریدونکو اوس هم یو مرکی ولورو ته ځو چې د امریکا یو مخور سنیټر او په سنټ کې د پوجي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي دی په افغانستان او سیمه کې د سولې او پرمختیا لپاره باید د ترګري
د ترګرو او د هغوی د تربیه ټوله مرکزونه وټړل سي. نو موري د وایس اف امریکا له نجيبه خلیل سره یو ځانګړی مرکه کې په ډاګه کړی چې حقانی ترګره ډله لا اوس هم په پاکستان کې پټ ځایونه لري. نور تفصیل هم د مرکه کې.
ستاسو سفر پاکستان ته په داسې وخت کې وشو چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ روابط خراب شوي دي. د امریکا متحده ایالات ادعا کوي چې پاکستان تمایل نه لري چې افراطیان له منځه یوسي. تاسو شمالي وزیرستان ته په خپل سفر کې په دې معتقد شوی یې چې پاکستان د افراطیانو په منځه وړلو کې کوښښ کوي؟
I think it's very obvious that the Haqqani
سرګنده ده چې د حقانی شبکه اوس هم په غزمنه توګه فعالیت لري او د افغانستان لپاره زیات ستونزې جوړولای شي. باید وایم چې په وزیرستان کې ډېری بریاوې درلودې. دلته شپږ زره پاکستانی سرتیري ووژل شول او 15,000 تنه نور یې ټپیان شول. زما په فکر دلته ډېر ستر ګامونه پورته شوي دي. د حقانی شبکې او آی اس آی ترمنځ اړیکې اوس هم شته دي. زما په خیال د پاکستان په نظامي مشرتابه کې د پرمختګ لپاره مینه شته ده. دا چې په رښتیا دا کار کوي کنه په راتلونکي کې به په ډاګه شي. اما دا د افغانستان په ګټه ده چې د پاکستان سره ښې اړیکې ولري، خاصتا د امریکا په ګټه ده، ځکه موږ ټول پوهیږو چې پاکستان د اټومي وسلو لرونکی هیواد دی. که چیرې دغه وسلې د غیر مسؤولو کسانو په لاس کې ولویږي نو ټوله سیمه بې ثباته کولی شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز منلی ده چې د طالبانو مشران په دغه هیواد کې ژوند کوي. لکه څنګه چې خبر یاست، تر ټولو نه په تازه ځان مرګ حمله کې په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ نه فارغ شوي 13 پولیسان ووژل شول. زمونږ یو لیدونکي دا پوښتنه وکړه چې ولې متحده ایالات د سرتاج عزیز د اعتراف سره سره د پاکستان د اعمالو پر خلاف جدي اقدام نه کوي چې د سولې په برخه کې د افغانستان سره همکاري وکړي.
Well, first of all, I don't know what drastic action they want.
نه پوهیږم چې څه ډول شدید عمل لمونږ نه غواړي چې سرته یې ورسوو. پاکستان یو مستقل هیواد دی. هغه پیسې مو ور باندې کمې کړې دي چې اقتصادي چارې ور باندې تمویلوي. که کانګرس پریکړه وکړي نو وایي چې جمهور رئیس باید تصدیق کړي چې د حقانی شبکې په خلاف ګامونه اخیستل شوي دي. دا اقدام وکړی دی. د 14 ډول الوتکو د تمویل پیسې د ځنډ په حالت کې دي. دا خبره باید لیا ده ونه باسو چې پاکستان اټومي وسلې لري چې که دغه وسلې د غیر مسؤولو کسانو لاسته ورشي نو د ټولې نړۍ لپاره مشکل پیدا کولای شي. زه په دې باور یم چې پاکستانیان په هغو ساحو کې چې موږ یې له هغوی نه غواړو پرمختګونه یې کړي دي. دوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي محبوبیت احساسوي چې منزوي شوی دی. د اقتصادي مرستو بندیدل او د F-14 ډول الوتکو د اخیستلو لپاره د پیسو نه ورکول هغه اقدامات چې موږ کړي دي.
داسې آوازې دي چې پاکستان د انزوا په حال کې دی او نړۍ په خاصه توګه د امریکا متحده ایالاتو منزوي کړی دی. که دا حقیقت ولري نو ولې؟ که دا رنګه آوازې نه وي نو څرنګه به افغانستان قانع کړی شي؟
I think that
نپوهیږم هغه موقف چې پاکستاني ولې دی هغه ته انزوا ویل کیږي یا نه، مګر په دې ډاډه یم چې پاکستانیان د 14 ډول الوتکو د تمویل لپاره د پیسو لاسته د نه راوړلو، د اقتصادي مرستو کمول او په نړۍ کې د نریندرا مودي د یو مشر په حیث راوتلي احساس کړي دي. مګر دا د امریکا د متحده ایالاتو په ګټه نه ده چې پاکستان د یو دښمن په حیث وشمیري. چین په پاکستان کې مهم نقش لوبوي. احتمال لري چې بیجنګ 40 میلیارد ډالر د پاکستان سره ژمنه کړې ده چې په انکشافي پروژو باندې ولګوي. دا چې واقعیت لري یا نه پوهیږم. فکر نه کوم چې پاکستان دې په بشپړه توګه منځوي شوی وي. زموږ وظیفه باید د افراطي ډلو د لمنځه وړلو یا د افراطي ډلو په خاصه توګه د حقانی شبکې د لمنځه وړلو لپاره کوښښ وکړو. همدارنګه د افغانستان، پاکستان او متحده ایالات لپاره باید یو شریک ولرو.
زلمی خلیلزاد د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په استماعی غونډه کې وویل که د امریکا حکومت غواړي چې په ټوله نړۍ کې افراطیت ته ماتې ورکړي، باید په پاکستان کې د هغوی د ریښو سره مبارزه وشي. ستاسو په نظر آیا د امریکا د متحده ایالاتو په کانګرس کې د پاکستان ضد احساسات مخ په زیاتېدو دي؟
مونږ ټول په دې پوهیږو چې د حقانی شبکه او نورې افراطي ډلې په پاکستان کې فعالیت کوي. همدارنګه مونږ باید په دې پوه شو چې پاکستان شپږ زره عسکر له لاسه ورکړي دي. وزیرستان یې له افراطیانو نه پاک کړی دی او د افغانستان او د نورو سره خبرې غواړي. څه چې زه وایم هغه دا دي چې ورته وویل شي چې مونږ له هغوی نه څه غواړو او که مونږ هغه هدف ته ورسیږو نو په هغه صورت کې ورسره خبرې کولای شو. تاسو نشئ کولای چې منځوي یې کړئ که غربي ملکونه ورته بیگانه شي او د چین په شان نور ملکونه ورسره مرسته کوي.
سناتور، دورن لاین هاز د افغانستان او پاکستان ترمنځ تل د ډیورند خط یو جنجالي موضوع ده. د پاکستان د مطبوعاتو په قول چې په خپل آخري سفر کې د پاکستان له موقف نه د ډیورند خط په رسمیت پیژندلو کې ملاتړ کړی دی، آیا تاسو یې تاییدوئ؟
نه، زه باور لرم چې دا د دوه هیوادونو ترمنځ د یوې اوږدې مودې مسئله ده چې له کلونو کلونو را په دې خوا جریان لري. زما باور دا دی چې د دوه هیوادونو ترمنځ د خبرو او بین المللي حاکمیت ته په راجع کولو سره حل شي. زه غواړم دا خبره تکرار کړم چې افغانستان له جان مکین نه ښه دوست او علاقمند نه لري. جان مکین د ازادۍ لپاره جنګېدلی دی. زه په دې تازه وخت کې له افغانستان راستون شوی یم. د جولای 4مه مې د افغان دوستانو او د هغو امریکایي سرتیرو سره تیره کړه چې هلته خدمت کوي. زه پوهیږم چې څه شی د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګټه دي. هغه د حقانی شبکې په خلاف د پاکستان اقدام دی، مګر همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د متقابله خبرو پورې اړه لري چې د افراطي ډلو د شبکو پورې مربوط مشکل حل کړي چې په پاکستان کې مرکزونه مسؤون دي. ډېر دلیلونه شته دي چې پاکستان او افغانستان باید یو ګډ ټکی پیدا کړي، ګډ موضوعات پیدا کړي چې د یو بل سره همکاري وکړي. هوکې په تیر وخت کې پریکړې شوي دي، هدفونه موجود وو مګر ناکام شوي دي، مګر دا په دې معنا نه ده چې کوکونو ته ادامه ورنه کړو.
د افغانستان په باره کې د ډانلډ ټرمپ خارجي سیاست او داعش په خلاف جنگ کې د امریکا ماموریت څنګه ارزیابي کوي؟
نه پوهیږم چې څه ده، زه هیڅ نه پوهیږم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زې دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدم ناویدونکو زمګه غږ د واشنگتن ډی سی استودیوز نن نخ بنېغه او ری مو سره ملګری اوسې. اوس هم یو ویډیو رپورټ کې تاسو ته باندې کوو چې لمومندو ننګرهار ته تلونکي د ګورسل لار د سوداګرۍ لپاره کارول کیږي، خو د دغه لار چې د خرابوالي له کبله هم اولس او هم کاروباریان د مشکلاتو سره مخامخ دي، او د دغه لارې د تړل کېدو سره سم د سیمه خلک وایي چې دوی ته د پولې اخوا چې کوم خلک تي دا غوي سره ایس رقم رابطه نه ده پاتې. په دې حق لباندې د مشال ریډیو شانواز ویډیو رپورټ ته ساسو پام را ګرځو.
د جلال آباد او د محمد ایجنسی ترمنځ یوازینی کاروباري لار ګورسل د څو کلونو راهسه بند ده. د پېښور نه محمدو او بیا د بیزو تحصیل تر اخیری پولې چې ورته ډیورین کرخه ویلې شي سړک پوخ دی، ولې د یادې کرخې پورې غاړه د افغانستان سړک لا هم کچا دی. د یاد سرحد ګورسل نه دواړه اړخونو ته د دواړو هیوادونو عسکري قوتونه پراته دي او څوکۍ کوي، ولې د دغه سرحد یا پولې دواړو غاړو ته آبادی نشته دی. نو همدغه وجه ده چې د ولس تګ را تګ یا خو نشته او یا بیخي کم دی.
اوس مشرانو ته زمونږ اپیل دی او ته لس لس واری کړین دی ستاسو په واسطه بیا مو ته اپیل کوو چې دا لار مو ته کولاو کوي. د دې ګورسله پر خو ازادي د افغانستان سره زمونږ روابط تګ را تګ تجارت بند دی. یو وړو کې شن تجارت ته خدای علاقه او د جنسی به خکېږي.
هر کله چې د بهای ډاګ نواوړي نو بیا اتم کله لخر کله کوډا خیل او منځري چې نه کې خو کورو نشته دي خو خالی دي. دغه کورونو ولس په خبر او یا نور سیمو کې میشته، ولې ځینې خلک بیا هم په سیمه کې ژوند کوي. د خاپق سر عسکري پوسټینه تر د ګورسل د اخیری دروازې پورې په سیمه کې امنیت مکمل بحال دی، ولې دغه ځای کې میشته ولس وای چې کله په خبر نه د یاد سیمه خلک واپس راغلل نو ممکنه ده چې سیمه بیا آباد شي.
یو خدای روزګار وجه ده او بل چې افغانستان د کمتری لار بند ده او سمړې بند ژوند دی موږ قطر شوی بند شوی دی سره. نو کلاره کلاو شي خلق به خلق سره شي، روزګار به روزګار شي او د علاقه به سره بارش ده کورونه ور سره ډک شي. اوس یو سولر سره افغانستان ناراضي د باړې په لار باندې راځي هغه پاتو زه راخلو په دې لار باندې شو به 15 زره باندې اخلو. نو فرق دوم را دی نو سوجه تکوه.
خو بیا هم زمونږ تک یوازې په پخو سړکونو او کوشش مو ونه کړ چې ګنې کچا لارو ته کوس شو او د هغه کورونو ننداره وکړو کوم چې نه خو په عسکري اپریشن کې او نه د وسلوالو لخوا ړنګ شوي، خو د خصمانی د نه کېدو له وجې بارانونو او طوفانونو خراب کړي وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو ډاټ.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې د نوبل جایزه ګټونکي تنکی ملال یوسفزی خپل 19مه کلیزه په کینیا کې د نړۍ تر ټولو غټ کډوال کمپ کې له کډوالو سره تیر کړی ده. او دغه کمپ چې د کینیا او سومالیا په سرحدي پوله باندې دی، ویل کیږي لږ تر لږه 3 لک کډوال پکې میشته دي. ملال یوسفزی په دې مهال له کډوالو سره خبرې کړې دي او د کینیا حکومت ته ویلي دي چې د کمپ د سملاسي بندولو پریکړه دي بیرته واخلي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې انیلا خالد وړاندې کوي.
دا د نړۍ تر ټولو غټ د کډوالو کیمپ دی کوم چې کینیا کې دی. نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزای د خپل پیدایښت په 19 کال د تیرې نهې پر ورځ د دې کیمپ دوره وکړه چې د نړۍ پام د کډوالو مسلو ته راوګرځوي. د کیمپ سوانانو ملالا ته پدرناوی هرکلی وې. ملالا یوسفزای په دې موقع په کیمپ کې اوسیدونکو پیغلو د تعلیم او روښانه آینده لپاره غږ وکړو.
It is important for both the president of Kenya and Somalia to take these decisions really carefully.
نن زمانو لسمه کلی زده ټول عمر زما تر ټولو لوی ارمان پاتې شوی دی چې هر جنایت ته معیاري تعلیم ورکړي شي. ما غوښتل چې خپل 19مه کلیزه د دباب کیمپ جنو سره ومانځم او د دې جنکو لپاره غږ هم پورته کړم، ځکه چې دا کیمپ په ډیر زر بند شي او زه نه غواړم چې دا جنکې پس له دې ځای در په در شي. باید چې دوی لپاره څه بندوبست وشي او دوی د تعلیم نه محرومه پاتې نشي. نن زه د خپل راتګ په موقع د کینیا د باب کیمپ پیغلو حوصلې اوچتول غواړم.
So I'm here to encourage them, empower them and also speak up for them.
د کینیا حکومت د روان کال مې په نیټه د کډوالو کیمپ بندولو اراده څرګنده کړې و کوم چې د سومالیا په پوله پروت دی. ملالا د خپلې دورې په محل ویل باید چې نږدې 3 لک کډوالو سومالیا ته بیرته لیږل د هغوی په رضامندۍ وشي.
It is important for both the president of Kenya.
مهمه ده چې د کینیا او سومالیا مشران دا فیصله په احتیاط وکړي او دا هم یقیني کړي چې د غلطه د جنکو سکولونه شته او کچری دا کډوال سومالیا یا نور هیوادونو ته تل نه غواړي په دوی دي زبردستی و نه کړی شي. د باب کیمپ د تیرو 15 کالو راسي شتون لري کوم چې د ډیرو کډوالو لپاره د یوازینی کور حیثیت لري. په کیمپ کې د ډیر مدینه اوسیدونکو کډوالو لپاره سم کورونه هم شته، خو نوی راتلونکو لپاره د دروزی او خشاک نه جوړ شوی جونګړې دي. د سومالیا یو پیغله رحمه حسین چې په دغه کیمپ کې ژوند کوي وایي کورنۍ یې واپس خپل ملک ته تللې ده او اوس غواړي چې دا ورسره هم واپس لاړ شي. کوم ورځو کې چې ما زده کړه کوله زه ډیره خوشاله، خو رواجونه اکثر د ماشومانو جینکو په تعلیم اثر غورځي. زما کورنۍ ما واپس خپل ځان سره سومالیا ته بوتلل غواړي، خو موږ د دین وړاندې هم تلیو او چې کله واپس سومالیا ته لاړو هلته حالات هم غسی خراب وو او هر وخت په دایره وا چې حسینا بم خلاص شي. کینیا کې د سومالیا شرخوخي ډلې شباب لخوا یو شمیر حملو په نتیجه کې ګڼ عام خلک وجلی شوی دي.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا تاسو زمگا یو سات خبری خبرونه تا وگی یو سنگ چروانه تاسو پر رپورٹ کې واوری دل چه د نوبل امن جایزه گتون کې د سواد سره تعلق لرون کې ملاله یوسف زید هغوی 19 سالګره چې د هغه المنزل شوی دا او په دغه موقع باندې د امریکای چې کوم پخوانی خارجه وزیر او اوسنی راتلونکي جمهور ریاستی چې کوم انتخابات دي پاره کې د ډیموکرات ګوند لخوا ستره کاندیدا هیلری کلینټن د هغوی لخوا هغوی ته مبارکي وړاندې شوې ده او په یو ټویټ کې هغوی لخوا ملاله یوسفزای ته د سالګری ورځ مبارکي ورکړې شوې ده او دای هم ویلې دي چې د تعلیم لپاره د هر جنۍ چې کوم حق دی د هغې لپاره د ملاله یوسفزای لخوا غږ پورته کولو مننه کوي.
د هیلری کلینټن د مبارکۍ پیغام چې ملاله یوسفزای ته ورکړی د هغې د 19 زوکړې دروازې په مناسبت اوس هم زو اسلام آباد ولوري ته له هغه ځای یو رپورټ لرو چې د پاکستان په نږدې 1400 غټو شهرونو کې د جنرال راحیل شریف چې د پاکستان د فوج مشر دی د هغه په حق کې بینرونه او پوسټرې غټي غټي لګېدلې دي او له هغه څخه غوښتنه شوې ده چې واک دې ترلاسه کړي. دغه پوسټری د موو آن پاکستان په نوم باندې یو غیر معروفه یا ناپیژندل سوی یو ګوند لګولی دی او هم د پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو په دې پوسټرو باندې نیوکې کړې دي او وایي چې حکومت باید دا په سملاسي توګه لري کړي او هم قانون پوهان وایي چې دا د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دی چې د حکومت په چارو کې یا د حکومت پر راپرځولو کې او چاته بلنه ورکول کیږي. په دې باب نور تفصیل راکوي پیر ولایشا هم له اسلام آباد څخه.
د مخالفه پیپلز ګوند مرکزی لیډر اعتزاز احسن مطالبه کوي چې حکومت په دې معاملې کې لاس نشته دي نو باید د هغو خلکو خلاف ته کاروایی وکړي چا چې دغه بینر لګولې دي.
اگر حکومت نے خود نہیں لگوائے تو چوہدری نثار علی کو اس وقت تک ان صاحب کو گرفتار کیا ہونا چاہیے تھا جو موو آن پاکستان پارٹی بنائی ہے وہ گرفتار ہو.
دی وای چې بینر لګولو والا خپل نوم او د ټلیفون نمبر هم ورکړی دی نو بیا اخر حکومت د دې تنانو خلاف کاروایی ولې نه کوي. دلته کې سوال دا دی چې د یو منتخب جمهوری حکومت په موجودګۍ کې فوج ته د ملک د واک اغستلو دعوت ورکولو په تور د یو تن یا د تنظیم خلاف څه کاروایی کیدلی شي. دغه پوښتنې ته په جواب کې د پاکستان پخوانی ډیپټی اټارنی جنرل او وتلې قانوندان شاخاور ایډوکیټ وای چې ملکی آئین کې فوج ته د غیر جمهوری اقدام پورته کولو ترغیب ورکول یو سنگین جرم دی.
دا بالکل دیکھیے یو آرٹیکل هغه د شپږم آرٹیکل دی آرٹیکل 6 هغه کې دا لیکلی دی چې هر څوک د آئین د پاکستان د نقصان رسوي یا سیاست د ترغیب ورکوي د نقصان رسولو لپاره یا هغه کې د امداد کوي یا هغه کې اعانت کوي هغه باندې هم چې کوم د غداري مقدمه چلیدای شي.
بلخوا د فوج تعلقات عامه څانګې آی ایس پی آر مشر لیفټنن جنرل عاصم سلیم باجوه د جنرل راحیل شریف په حق کې لګېدلې بینرونه لا تعلقي څرګنده کړې ده او د ټویټ د لارې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په مختلفو ښارونو کې لګېدلې دغه بینرو سره د فوج د ادارې سره تعلق نشته دي. څرګنده دي چې د مو ون پاکستان نومې تنظیم لخوا لګېدلې دغه بینرو کې د فوج سر لخکر ته د اپیل هم شوی دی چې د خپل د ریټایرمنټ فیصله واپس واخلي او د فوج د سر لخکر په حیثیت خپلې ذمہ واره جاری ساتي. د دفاعي چارو سیړنکار او د فوج په کاروباري معاملاتو باندې د یو کتاب لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه د دغه کمپاین مقصد د راحیل شریف د ملازمت میاد غزولو د معاملې سره تړي.
پریشر جنریټ هو راه حکومت په کې وو جو ہے وہ ایک فیصلہ کرے. فوج کو اپنی جگہ آئی ایس پی آر ایک ادارہ ہے اس کو کرنا چاہیے تحقیق کے کنٹونمنٹس میں ان کے چھاونیوں میں اتنے سارے جو پوسٹرز ہیں اس قسم کے کیسے لگ گئے.
دا سی لگی چې په وزیر اعظم نواز شریف باندې فشار چولې کیږي چې هغه جنرال راحیل شریف په ملازمت کې توسیع وکړي. ډاکټر عائشه صدیقه زیاته کړې ده چې د سیویلین منتخب حکومت د کنټرول لاندې خارونه کې د بینرو لګیدل خو یو مهمه خبره ده. خو د دې نم بیا مهم سوال دا دی چې د فوج د کنټرول لاندې کنټونمنت یا چونو کې دا بینر چا لګولې دي او فوج دا بینر لګیدو ته ولې پریښودلې دي. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید په خپل عکس العمل کې ویلي چې د بینرو لګولو ذمہ وار هغه هغه ناصر دی څوک چې د فوج د سرلخکر کردار متنازه جوړول غواړي. اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې وفاقي وزیر ویلي چې د جنرال راحیل شریف په ریټایرمنټ کې لا ډیره موده پاتې ده او چې کم عناصر د ده د ملازمت د میاد معامله راپورته کول غواړي هغوی په اصل کې فوج او ملک ته زیان رسوي. واضح دی وی چې د فوج د سرلخکر په حیثیت د جنرال راحیل شریف د ملازمت میاد روان کال د نومبر په میاشت کې ختمیږي او د فوج تعلقات یاما سانګ ویلي چې جنرال راحیل شریف به د خپل ملازمت میاد په پوره کېدلو ریټایر کیږي او هغه په خپل ملازمت کې د توسیع خواهش نه لري. پیر ولایت شا وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو مو سملګری او سید پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د غربي برخې په حق لا جوړ راهداري محاذ ویلي چې ټول یالت کې به احتجاجي کمپین چلوي. د راهداري د محاذ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې دې لړ کې لومړی جلسه په کرک کې کیږي او دا به په سلی رښتمه نیټه وي. نور تفصیل لري په دې رپورت کې مدثر شاه.
د پښتونخوا ولسی تحریک لاړخه د چاینا پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لارې د ترلاسه کولو لپاره جوړ راهداري محاذ ټوله صوبه کې احتجاجي تحریک اعلان کو او دغه محاذ کنوینر ډاکټر سید عالم مسجد ډیو رادیو ته وای د احتجاج لومبي جلسه به کړ کې په سلی رښتمه جولای د اتوار په ورځ وي.
موږ د نن نه د احتجاجي جلسو اعلان کو او دا هر جلسه په بنیادی کمی جلسه وي. مثلا په کرک کې دا نو هغه کې به د کرک ټول کمونه ټول کو ټول خل ټوک قبیله موجود وي په سلیشتن تاریخ باندې په تاکوړ کې به په شلم تاریخ اگست باندې به ان شاء الله په دې منځ کې به د نور تاریخونه موږ د ډرس میل خان ټانک بنو نواله تر سوات پورې نوخار مردان دا ټول تاریخونه به تاکو دا جلسې او په دې کې به اهم ترین اعلان اب په کرک کې ان شاء الله احکام به کوي.
وای دی دی ته ځکه اړ شول چې وفاقي حکومت د خطونو اعلانونو او ټول ګوندیز کانفرنسونو کې د مغربي لارې د جوړېدو کمی وعده کړې وي دا غیر ټول نه پشاشو او دای سره اوس د آئین مطابق د پرامن احتجاج پرته بل لار نه ده پاتې. په دغه موقعه دی د چین په حکومت هم غږ وکړو چې د پاکستان وفاقي حکومت چې د راهداري کمه لار غوړه کړې ده دې سره به هیواد کې د صوبو او قانونو ترمنځ کرکه کې اضافه وشي او موږ دې قبلولو ته نه یو تیار. د یو ویل راهداري صرف یو ده کوم چې د بورهان ام 1 د لارې پیښور کوهاټ کرک بنو لکی مروت ډیر اسماعیل خان په لارې تر گوادر رسی. په دغه موقع د عوامي نشلګون ولی ډاله مشر بیگم نسیم ولی خان ویل وفاقي حکومت تل وړو صوبو سره زیاتې کړې ده.
اول یې وجلو په یو باندې او په بل باندې په وینو یې خړو کړو دا صبح په وینو خړو کړ د دې د مصلحتونو د دې د غلط ټول پالیسو په وجه د دې نا اهل د نا اهل پالیسی چې وکم فارم دا اغه د لاس مونږ نن زری زری کلر دې خبر دې پښتون ټوټه ټوټه دي او په وینو لږ مت دې اول دا غي نه مونږ لا په پریشانی او دا غي نه مونږ پاوړي چې ځان ته روکاږو دا غي نه نور ژوند پاتې را باندې دا تبعی را باندې.
د کانفرنس په موقع د راهداري محاذ یو شمیر ګوندونو مشران موجودو خو د صوبې د لویو ګوندونو لکه عوامي نیشنل پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام، تاریخ انصاف او پیپلز ګوند کوم نمائندگان نو او د ډاکټر سید عالم نامو چې پښتنه وکړه چې آیا دغه ګوندونه به د سر احتجاج کې نوي شامل نو غوایي.
کوریډور داسې مسله ده چې په دې کې کومه سیاسي ډله اولس تلړله هغه به اولس ګټي چې کومه سیاسي ډله احتجاج تلړله اغه د نن ډیر او چته پګړې ولېونه تړي تاسو به وینئ دغه سیاست به ختمي کوچ مونږ اوسم د دروازې کولاو ساتلې دی چې په پارلیمنت کې ناس دغه بدلې دا د ولس سره لړش دوی که دا وایي چې د نواز شریف سره په کیناستو باندې یا دغه سره په سوله باندې به مونږ نه بد شو، کیسه داسې نه ده.
او د صوبې په وزیر اعلی غږو کو چې د خپل ویلو چې که وفاق راهداري کې صوبې ته برخه ور نه کړند، د صوبې د حدون نه تیریدونکې لارې لپاره به ځمکه نه ورکوي، خو اوس دې لړکی خاموشي خپل کړې ده. خو ډاکټر سید عالم هیله څرګنده کړه چې نه یوازې د صوبې واکمن ګوند بلکې نور سیاسي ګوندونه به هم دې لړکی خپل کردار لوبوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو د ګلاو کدر منور دونکو، او سمزه د پاکستان قبایلی سیمه محمد ایجنسی ولور ته چیرې چې د بایزو او ساپو قبایلو مشران وایي چې پولیټیکل انتظامی او په سیمه کې پوجي مشران ورته باور ورکړی دي چې په دغه سیمو کې به پوجي عملیات نه کوي. نور تفصیل ارشاد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د ساپو قام یو مشر ملک ګل شاوی نن یې پولیټیکل انتظامی ته د قام دغه غوښتنې وړاندې کړي او هغوی ورته د پوځي عملیاتو نه کولو باور ورکړي.
د بایزو قام یو ځای مشر ملک سلطان وای دوی ته هم د پوځي عملیاتو نه کولو یقین دهانی ورکړل شوی او بدل کې دوی چارواکو ته سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو باور ورکړي.
هغه وخت کېږي چې دلته دهشتګرو جالي دهشتګرو جالي اوس دلته فلحال نشته دي او ټول افغانستان ته اوښي. د افغانستان د ځای نه کدو کا دغلا هم نیست دي دلته، اوس هغه شی نشته دي. زموږ انشاءالله زموږ قوم او موږ په دې باندې پوره یقین دهاني ده او یقین هم دی چې انشاءالله څه به نه وي چې دوی څه ورته وایي څه به نه وي انشاءالله.
د روژې میاشت نه وړاندې د مومند ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی یو قومي جرګې ته په ایجنسۍ کې ضربې ضبط تری نومي پوځي عملیاتو شروع کېدو دړکه ورکړې وه چې علت یې زیاتېدونکې بدامنی ښودل شوې وه. او ځایي مشرانو ته یې ویلي چې کوم ځای کې به می چاودنه یا کومه بله بده پېښه وشي، هغه ځای ته به 300 ګزه کې نږدې کورونه ورانول کېږي او د سیمې خلکو حکومتي مراد به هم تړل شي. ځایي مشران وایي چې عسکري ځواکونو ته د ایجنسۍ هر علاقې ته رسي حاصل ده او د کومې لوی پوځي عملیاتو پر ځای د هدپی د لټنې عملیاتو کې چې د ترهګرۍ مخه ونیول شي او ځای خلک هم د بیکور کېدونه بچ وساتل شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، مومند ایجنسی.
د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن تاسو د ډیوا رادیو خبرونه ته په ریډیو باندې غوږی، د دې ترڅنګ په ټی وی باندې زموږ خبرونه لیدلې هم شئ. موږ سره ملګری اوسئ په کوټه کې. د عبدالستار ایدی د مړینې وروسته ګڼ شمېر خلک سخت خفګان لري او د خیر ښېګڼې کارونو ډېره ستاینه هم کوي. دوی وایي چې د ایدی امبولانسونو په ناامنیو او د چاودنو په وخت کې د ګڼو خلکو ژوند چې دی هغه ژغورلی دی. په دوی کې ځینو ویل چې ایدی هغه کارونه کول چې اصلاً د ریاست یا د دولت ذمہواری یا مسؤلیت جوړیږي. نور تفصیل لري حمید سمسور په دې ویډیو رپورت کې.
په کوټه کې د ایدی مرستندوی ډلویای چې اوسم د ششګړی د ټولنیز مبارز د خدای بخښل د عبدالستار ایدی فاتحه دوام لري.
فاتحه کې به لوګ جیسے کې آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کافی تانتا بندا ہوا ہے لوگوں کا.
د فاتحې لپاره خلک ستاسو له مخه په قطارونو باندې را روان دي. په کوټه کې د بې کوره خلکو لپاره د ایدی په پرانستل شوي کور کې د قرآن شریف د ختم کېدو بندوبست هم سوی دی. په دې کې د ایدی مرکز ماشومان او له بېلابېلو سیمو څخه راغلي خلک ګډون لري. تنکي ماشومان هم د عبدالستار ایدی د روحي ثواب لپاره ذکر کوي او قرآن مجید وایي. د ایدی مرکز ماشومان عبدالستار ایدی د مولانا ابو پنامه باندې بول
هم ان کے لیے بس دعا کر سکتے ہیں
قرآن پاک پڑھے ان کے لیے ثواب ان کے لیے دیا ہے، ان کے پیچھے پڑھ کے گلیں گے، جب بھی ان کی یاد آئے گی ان کے لیے پڑھیں گے۔
مجھ دا دل پارا دعا کولی سو، قرآن پاک دا دل پارا وی
اللہ تعالیٰ انہیں جنن میں لے جائیں،
خدای دی جنت ور لور کړی۔ په کوټه کې د ایدی د پرانستل سوی کور سره سره د ایدی د مرستندوی ډلې په مرکزونو کې هم د د ثواب د قران خواني سلسله روانه ده، و بل لور ته بیا هزاره ډیموکراټیک پارټي او ستار ایدی ته د عقیدت کولونه وړاندې کړل۔ دوی د د په یاد کې مومبتۍ هم بلی کړي، دوی په لاسونو کې بینرز راخستي وو، پراغه باندې د ستار ایدی د ټولنیز خدمت ستاینه سوی وه۔ په دوی کې نه یوازې د هزاره ډیموکراټیک پارټۍ سړیو بلکې ښځو او ماشومانو هم ګډون درلود۔ په بلوچستان کې چې امنیتي وضع ډیره خرابه ده، بمی چاودنې، هدفي وژنې ډیرې زیاتې دي، د ایدی مرستندوی ډله د ژوبل سو خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره تر هسپتالونو باندې رسوي، حمله دغه قبله خلک د هیدی و مرستندوی ډله ته ډیر درناوی لري۔ د امریکا حکومت هم د نامتو ټولنیز خدمتکار عبدالستار ایدی پر مرګ باندې سخته خوشنۍ څرګنده کړې وه۔ ستار ایدی په تیر جمعه باندې د اته اتیا کالو په عمر کې په حق ورسېدی۔ ستار ایدی له تیرو شپږو لسیزو څخه په پاکستان کې په خیراتي کارونو کې برخه اخلي، د ده د ایمبولنس مرکزونه د پاکستان په ټولو ښارونو کې پرانستل شوي دي۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه۔
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه زموږ خبرونه لا هم دوام لري۔ د امریکا صدر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د پولیس چارواکو، د بشري حقوقو، د مبارزینو او سیاسي مشرانو سره غونډه کوي چې د پولیسو او ځايي خلکو ترمنځ چې کومه کشاله ده، بے باوري ده، د هغې د ختمولو په لړ کې خپل هڅې وکړي۔ صدر اوباما تیر ورځ د ټکساس ریاست په ډالاس ښار کې د 15 وژل شوي پولیسو په ماتمي دستوره کې د ګډون په وخت ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د تشدد پیښونه داسې بریښي چې د امریکا په جمهوری نظام کې کمیا نشته دي۔ نور تفصیل لري په دې رپورت کې محوش جلیل۔
This community was shaken by
د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د مایوسۍ ردولو ته اړتیا ده، او امریکا دومره ویشلې نه ده څومره چې په ظاهر ښکاري.
We do have control over how we respond to the world.
د پولیس اسکرو د مروزه سخت کار د حوالی ورکولو پترس کې صدر اوباما ویل هغه د مینی او درناوي حقدار دي، نه چې د نفرت. اوباما د غسرګندونې ډالس کې د وژل شوو 15 پولیس اسکرو په یاد کې راجوړې شوې دستورې ته وینا په محل کړې ده. دغه دستوره د ډالس په موټن میډسن سیمفونی سنټر کې راجوړه شوې وه، چې پکې د وژل شوو 15 پولیس اسکرو په یاد کې د هغوی څوکۍ خالی پرېښودل شوې
وې.
صدر اوباما ویل تیر وخت کې هیواد کې د نسلي امتیاز معامله پیښه وه، خو د امریکایي قام په حیث مونږ په دې معامله زیات پرمختګ ترلاسه کړی. هغه ویل د حقیقتونو پټولو نه بلکې د ستونزو هوارولو ضرورت دی. تیره اونۍ یو تور پوستکی په پولیس اسکرو ډزې وکړې چې لامل یې 15 پولیس وژل شوي وو. د اوباما تر څنګ دغه دستوره کې مرستیال صدر جو بایدن او پخوانی امریکایي صدر جورج ډبلیو بوش هم ګډون کړي. صدر اوباما ویل د قانون په ځای کوونکو عسکرو او هغو اقلیتونو چې هغوی خدمت کوي ترمنځ د اړیکو ښه کولو ته اړتیا ده. هغه زیاته کړه، زه پوهیږم چې امریکایان څه محسوسوي، خو زه ډالس کې د دې ویلو لپاره موجود یم چې مونږ مایوسي ردو. هغه په قام زور راوړو چې د نسلي اړیکو د موجود وضعیت لړکې د ایمانداري سره په ډاګه خبره وکړل شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کدر منور دونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د کومرات یو شایسته دره یا ناوه دا، او د خراب سړک برسیره هم، او په دې چې هلته نورې اسانتیاوي هم نسته د دې برسیره، خلک په یو شمیر ډلو کې هلته روزانه د سیل لپاره ځي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سر باندې ویډیو رپورت تیار کړی او ریډیو لیدو ته ستاسو پام را ګرځو.
کومراټ یو داسي ځانګړی سیمه ده چرته چې د سین یخي وبا او د ځنګل دنګ دنګ نختری او نوري ځنګلي ونی بوټي هم په یو ځای کې تر سترګو کېږي. کومراټ کې د دنګو دنګو ځنګلي ونو د سوري لاندې د سین په غاړه ځینی سیلانیان د رباب د موسیقۍ نه هم خوندونه اخلي. کومراټ ته راغلی سیلانیان وایي پکار ده حکومت د دې سیمې سړکونه جوړ کړي او په کومراټ کې د سیلانیانو د استوګنې نور سہولتونه برابر کړي.
حکومت له پکار چې یاره یو خود دې دا روډ چې کم د تلنه دیزی پورې دې تر کومراټا پورې دا ډیر زیات خراب ته دا سیټ کی او بل دا چې لګي نور ډیولپ کی سو هوټلز پکې جوړ کی نور صدغه پکې جوړ
دا کومه د خوراک څخ چې کوم بندوبست هغه ډیر دغه دې دا لکناکار دی
بالکل سار چې موږ ته ورنو لکا په پاترا کې چې کوم دې روټۍ 50 روپۍ میلاوي کېدل چې کوم دې روټۍ 30-40 روپۍ ریټ دی نو دلته لکا ډیر دیو چې کوم دې هغه مجبورې نه غلطه پیدا مو چتای بل هغه ته ګناه نشي ډیر لکه دلیر نه راشن رسول نو لکه دلته چې کوم دې یو دو درې وټړي خوند
د دغه سیمینا د صوبایي اسمبلی غړی محمد علي وایي د چوکیاتن تر شرنګل پوری په نوي سړک باندې کار په تیزی سره روان دی او زرده چې د سړک د ستونزه به حل شي.
دوه کاله بعد کله را بریزه جون راکو د کومراټ به دا پوزیشن دا روډونه د چوکیاتن نه د کومراټو پوری به ان شاء الله په دوه غنټو کې به دا خلک برسي کومراټ ته روډ بم ټکی دلته د علاقم پورا مند خلکو مهمان نواز دي.
سومیاشت وړاندې پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اول ځل د کومراټ د سیمې سیل کړی وو او د سیمې د خلکو سره یې په دغه علاقه کې د سیلګرۍ د پرمختګ وعده کړی وي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گخبر ون اللہ دوام لری منگس ملگری اسے یا اس ہم پاکستان کے دا چاروا کھلا خواہ خبرداری ورکل شوی دے چھپ دریائے کابل کے دا سیلابونو خطر چھ دے ہاغا زیاد شوی دے چھ چترال کے دا غرونو ویخ دا ویلی کے دو سر دغا اوب زیادتی دلو امکانات تی او اسیدون کو تاویل شوی دی چھ دوی دے زانونا محفوظ زیونو تاورو رسی. نور تفصیل لری ملک وقاس پا دے رپورٹ کے.
په پښتونخوا کې د پشکالی بارانونو او د سیلابي صورتحال او تباهۍ نه بچ کېدو لپاره د کابل او سوات سیند په اطرافو کې عوامو ته اعلانات شوي دي چې هر وخت تیار اوسي چې د څه قسمه جاني او مالی زیان نه عوام بچ شي. د موسمیاتو د محکمې اسسټنټ ډایرکټر علمزیب ډی وی ټی وی ریډیو ته وویل چې زیاته خطره د چترال نه ده ولې چې الته ګلیشیر ویل کېدو نه غټه خطره په کابل سیند کې پیدا کیږي.
دا پیښور په حق دا وینا ده چې دلته په سندونو یا په خوړ کې داسې سیلاب ډیره خطره نشته خو دلته په ښار کې د اربن فلډینګ چې وي لکه د ښار په سړکونو باندې اوبه را جمع شي او هغه اوبه چې دی بیا کورونو ته وردن نشي یا لارو کوڅو کې ودرېږي نو د دې امکان پکې ډیر ده. سیلاب راتلو خطره ده په سندونو کې. عمومي سیلاب راتلو خطره نشته خو په غریزو علاقو کې فلیش فلډ چې وایي لکه اچانک چې سیلاب راشي یا خوړونو کې اوبه راشي د غرونو نه نو د هغې خطره شته.
د سیلابي تباهۍ نه بچ کېدو دپاره په کابل سیند ځای په ځای عوامو ته پولیسو او فوج اطلاع ورکړې ده. د کابل سیند حاجي ځای په مقامي اوسیدونکو کې ارشاد وایي چې فوج خبر کړی دي.
پرون فوجان ناغلی و فوجان راته چې دا سیلاب خطرې دي ځان ویخ ساتي ورته جی خطره خدا شي وی چې دا کزمون غا ټکرې دا دکانونه دا زم کما علاقه چې دا دام په خطره کې دا زم د جمعه ته وجي دایم شهید کړي دي نیم وړي نیم خطره کې دي وسم نو ورته ټکر شته نو ورته بل څه شته کټه وبرو خيږي دا ماجرو کیم ته را سره ثابت کیم کې دا وبېږي.
د کابل سیند خطره په دې هم زیات شي چې په افغانستان کې څه قسمه اداره په دې حق لنیشته چې د کونړ سیند اندازه ولګوي چې د سیلابي صورتحال نه پاکستان په وخت خبر کړي. ملک وقاص خان وایس آف امریکا ڈیور ٹی وی ریڈیو پېښور.
د دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډر منو اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته ده voa.radio.com زموږ ټول خبرونه په هغه باندې لیدلای سي او ریډلای سي او همي لوستلای سي. ګلاو کډر منو اوریدونکو اوس هم د ټکنالوژي په باب یو رپورت ولور ته تاسو په امره ګرځو چې په امریکا کې د فوټو ولټیک نومې یو نوې ټکنالوژي ده چې هغه انرژي پیدا کوي او ویل کیږي چې په کړکینانو باندې هم دغه لګول کیږي او بیا د بجلی چې کمی اړتیاوي دي هغه ځین پر کیږي او دا داسې ټکنالوژي ده چې لکړکی څخه د کتلو منظره هم نه بندوي. د وایس اف امریکا رپورټ درته ماواش جلیل وړاندې کوي.
په کال 2012 کې شوی یو سروې تر مخه په ټول امریکا کې 15.6 میلیونه کمرشل یا تجارتي ودانې دي چې په شریکه د 8 بلین سکوير میټر څخه زیاتې کړکې لري او که د دې کړکېو د شیشو صرف یو وړه برخه د نور نه انرژي ترلاسه کولو صلاحیت ولري نو دا به د سون نه د بجلی جوړولو ضرورت ډیر کم کړي. یو شمیر شخصي او د کالجونو لیبرټری د شفافه فوټو ولټیک مواد جوړولو هڅه کوي چې په کړکېو لګولو سره د نور انرژي راجمع کوي او د کړکېو نه د بهر کتو لار هم نه بندوي. د میریلند ریاست په کولمبیا ښار کې سولر ونډوز ټیکنالوژیز نومي کمپنی وای چې دوی یو موثره او شفاف سولر سیل تیار کړی. د کمپنی مالک جان کوکلین وای
ترانسپیرنت ټیکنالوژي اپلای اٹ ټو ونډو ګلاس
په حقیقت کې مونږه ارګانیک فوټو ولټیک نومي ټیکنالوژي په شفافه ټیکنالوژي کې بدل کړه. دا مو د شیشې په کړکۍ ولګوله او یو غیر فعاله کړکۍ مو د بجلی پیدا کوونکې یو فعاله کړکۍ کې بدل کړله.
خغلی کوکلن وایي چې یو سولر ونډو یا کړکۍ به په مکمل توګه شفاف وي، مطلب دینه د بهر منظر بخکاري.
A brown depending on what the architect the building owner the building developer
mun da kirkay de shishi rang tez ya halka kolay shu aw da rangina kolay hum shu da ba da wadane da malik pa khwa khawi
da nade pa gut gut ki pukhtana da khabrun la para pa voice of america diwa radio bawar kai
diwa pa hara ahama masala rana achawi
da afghanistan aw pakistan pa ala har khabar war kawi
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډر منو اوریدونکو خبری خبرونه تاسو واوریدله او څو شیبو کې به تاسو زموږ له همکار بیروز خان صاحب سره خبرونه اوري. شپه په خیر. او نن موضوع د کیسګۍ، کچېری تاسو هم داسې وړې غونډې کیسې لیکلې وي کولای سي د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03، بل شمیره ده 0800-00-99-0. دې تر څنګ تاسو په فیسبوک باندې موږ څارلی سي، په ټویټر مو هم څارلی سي په facebook.com/voadiva په twitter.com/voadiva. موږ ټول خبرونې تاسو کولای سي چې زموږ په ویب پاڼه باندې وګورئ، واوري او همي ولولې. د ویب پاڼې پته ده voadiva.com. کدر مون اوریدونکو د ټلویزیون لاله زموږ د خبرونې وخت هم په څو شیبو کې به پای ته رسیږي او تاسو ته وایو چې زموږ نورې خبرونې تاسو په ډیو ریډیو باندې اوریدلی سئ. زه نصیر احمد کاکړ سره د خپلې همکاري وږمه جلوان او پروډیوسرې ماوش جلیل اجازه غواړو تر بلې خپرونې پورې. د الله په امان، سرلوړي او بریالي اوسئ.